Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. نن پنځشنبه د زمری د شمنې ته د اگست میاشتې له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی وایي د چین او افغانستان د همکاري خوندي کولو لپاره د طالبان د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د سینهوا خبری اژانس د راپور له مخې وانګ یی په دې خبرو کې وویل چې چین اقتصادي پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو د تګلارې ملاتړ کوي او د دې پرمختګ لپاره مرستې ته لیواله دی. وانګ یې زیاته کړې ده چې چین به د طالبانو د شتمنیو له کنګل سره مخالفت ته دوام ورکړي او په سرحدي سیمو کې د سولې او ارامښت د ساتلو لپاره به د واخان دالیز کې د دوه اړخیزو ګزمو د بیا پیل ملاتړ وکړي. همداراز ده له طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي چې د چین او افغانستان همکاري خوندي سي. په راپور کې راغلي چې حقانی په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ادغام لپاره د چین لاتړ ستایلې دي. د پاکستان په اسلام آباد کې لسګونو افغان کورنۍ په عامه پارکونو کې اوسېدو ته اړ شوي دي. وروسته له هغه چې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل پیل کړل، ګڼ شمېر افغانان وایي چې د کورونو څښتنانو دوی د کرایې له کورونو ایستلي او دوی اوس د سرپناه ځای نه لري. د افغان کډوالو پر وړاندې په 2023 کال کې د پاکستاني چارواکو د سختو اقداماتو له مخې د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. ملګري ملتونه وایي چې پاکستان د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د راجستر شوي افغانانو ایستل پیل کړی دي چې کولای سي له 1 میلیون زیات یې وتلو ته اړ کړي. دا سره له دې چې شاوخوا 1.3 میلیون کسان د کډوالۍ ثبت شوي اسناد لري. له دوی څخه د 1,50,000 په پاکستان کې صادرې شوي تذکیرې لري. د ملګرو ملتونو په وینا د جون راهیسې نږدې 1,00,000 افغانان له ایران څخه ایستل شوي دي، چې د مرستندوی ادارو په وینا په 2023 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو راهیسې د افغان کډوالو د ستنېدو تر ټولو لوی بحران دی. متحده عربي اماراتو په هرات ولایت کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو په اړه ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده او د قربانیانو له کورنۍ سره د غم شریکي پیغام خپور کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هرات کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 اویا ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی د اګست په 6 نیټه رسنیو ته وویل چې په مړو سوي کسانو کې 0 سیه یوازې کوچنیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت دا ترافیکي پیښه تکان ورکوونکي بللې او ویلې دي چې په دې اړه د څېړنو امر سوی دی. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس چې له ایرانه ایستل شوي افغان کډوال پکښې سپاره وه د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو او اور یې واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونو زره افغان کډوال ایستلي دي او هره ورځ زرګونو کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. او په غزه کې روغتیای چارواکو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو ترمنځ د شخړې له پیل راهیسې په غزه کې د مړو شویو فلسطینیانو شمیر تر 2,000 زیات شوی دی او تر 1,500 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د بیان له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي بریدونو په پایله کې 50 فلسطینیان وژل شوي دي او 115 نور ټپیان شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله درې نور کسان ملستوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله د مړو شمېر 209 ثبت سوی دی چې 112 یې کوچنیان هم پکښې شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې د 2015 کال د مې په میاشت کې د امریکا په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ د فعالیت له پیل راهیسې په دې سیمه کې د مرستو ترلاسه کولو په هڅه کې تر زر زیات کسان وژل سوي دي چې ډېری یې د دې بنسټ مرکزونو ته نږدې د عملیاتو پر مهال اسرایلي ځواکونو ویشتلي دي. اسرایل په غزه کې د لوږې رامنځته کولو د پالیسۍ تورونه ردوي. د غزه جګړه هغه مهال پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال په 10 د اسرایل پر جنوبي سیمه برید وکړ. تر 1200 زیات کسان یې وژل او 215 یې نور یې یرغمل کړل. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو سهارنی خبری مجله ته وروسته په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. ملالا بنسټ اعلان کړی دی چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ او د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې د مبارزې لپاره به 3 میلیونه ډالر دوی ځانګړي کړي دي او دغه به په بیلابیلو پروژو کې عملي سي. د اسرائیل پوځ د غزې ښار د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړی دی او ویلي دي چې ځواکونه یې ښار ته نږدې ځای پر ځای سوي دي. په اروپا، امریکا او کاناډا کې د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو 116 کلیزه ونمانځل سو او په دې مناسبت کنسرتونه جوړ سول.
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادۍ لپاره برنامه جوړوو.
د سندرغاړي نغمې ژغ مو واورید. اوریدونکو ته دې ترڅنګ نور راپورونه هم لرو له ازادي رادیو سره اوسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. ملاله بنسټ اعلان کړی چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ او د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې د مبارزې لپاره تر 3 میلیونه ډالر زیات مرسته ځانګړې کړې ده. د دې بنسټ د مطبوعاتي اعلامیې چې پرون خپره شوې ده، په دې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی هڅه کوي د افغان جنو ژغ پر نړۍ کې لا پیاوړی کړي او نړیواله ټولنه طالبان د ښځو د زده کړو د محرومولو په خاطر ځواب ویونکي وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات په دغه راپور کې اورو.
ملاله خندوی له 3 میلیونو ډالرو زیاته مرسته په افغانستان کې د نن په بدیلو تعلیمي پروګرامونو او همدارنګه په نړیواله کچه د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیواله عدالت غوښتنه لګوي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 6 خبره شوې راغلي، د دې پروګرام یوه برخه د لس تر څخه ډیرو افغانانو نجونو ته د منځني ښوونځي له دورې پورته ټولګیو د آنلاین زده کړو لپاره ده چې لوړو زده کړو ته د مینه برابرولو لپاره به ورته نړیوال اعتبار لرونکي تحصیلي اسناد وړاندې کړي. وړاندې راغلي چې د مرستې بله برخه د هغو سازمانونو لپاره ځانګړې شوې چې د طالبانو د قانوني تعقیب او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې پر موضوع کار کوي. په اعلامیه کې د دغه بنسټ د افغانستان د څانګې مشري سحر حلیمزي په اوله راغلي. دوی له هغو ښځو او نجونو ملاتړ کوي چې نه غواړي له صحنې حذف شي. دوی د ازادۍ او عدالت په لومړۍ کرښه کې ولاړې دي او ملاله فنډ د دوی تر څنګ دی. ملاله فنډ ټینګار کړی چې په دې پانګونې سره هڅه کوي په نړۍ کې د افغان جنو غږ پورته کړي او نړیواله ټولنه طالبان د ښځو د زده کړو د محرومولو په خاطر حساب ورکوونکي وګرځوي. په ورته وخت کې په کابل کې له زده کړو محروم نجلۍ وایي آنلاین زده کړو ته ډېره خوشبینه نه ده او ټینګار کوي چې ښوونځي باید پرانیستل شي څو د ټولو افغانو نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره شي. د چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دختران از سنوفی ششم به بالا
بدبختانه لا هم لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې دي. زه فکر نه کوم چې د هغو بنسټونو پروګرامونه ډېر ګټور وي چې غواړي د نجونو لپاره زده کړې برابرې کړي، ځکه په افغانستان کې میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي.
خو د اروپا لپاره د افغانستان د سولې کمیټې د ښځو چارو مشر او د بشري حقونو فعال رودبه فروتن بلخي د ملاله فنډ ملاتړ هرکلی کړی او ټینګار کوي چې باید دغه پیسې هغو کسانو ته ورسیږي چې په رښتیا د ښځو او نجونو لپاره کار کوي. دې ازادي راډیو ته وویل
دا چې دغه پیسې د جنسیتي اپارتاید او د نجونو د آنلاین زده کړو لپاره ځانګړې شوي د قدر وړ خبره ده. یوازې هیله لرم هغه کسان چې دا بودیجه ترلاسه کوي د شل کلونو جمهوریت له تجربو ګټه واخلي او د هغه هدف لپاره یې ولګوي چې په خاطر یې دغه پیسې ورکړل شوي دي.
دلیل کې بودیجه بعد از شان میایه
یاد دې وی چې ملاله یوسف زید نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې د ملاله فنډ بنسټ ایښودونکې ده. هغې مخکې هم په ور ور د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده. طالبان دا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2021 کال راهیسې چې دوی واک ته رسېدلي له شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځي یې تړلي او پوهنتونونو ته یې هم د دوی تګ منع کړی دی. سربیره پر دې پر ښځو یې سخت ټولنیز محدودیتونه لګولي، لکه په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره د دوی راګرځول. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یې یونیسف د روان کال د حمل په میاشت کې وویل چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره 400,000 نورې افغانې نجونې له منځنیو زده کړو محرومې شوې او په دې سره د ټولو هغو نجونو شمېر چې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو محرومې دي 2.2 میلیونو ته ورسېد. یونیسف مخکې خبرداری ورکړی و که دغه بندیز تر 2010 کاله دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به له ښوونځیو بې برخې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په افغانستان کې نه د اروپای ټولنې پلاوی په هرات کې تر یوې مرګونې ترافیکي پیښې وروسته د قربانیانو کورنۍ او ژوندیو پاتې سوي کسانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ د متحده عربي اماراتو حکومت هم د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده او له دوی سره د غم شریکۍ یو پیغام هم خپور کړی دی. دغه پیښه چې د چهارشنبې په ورځ باندې رامنځته سوه او د یوه بس او د تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې رامنځته سوې وه. په دغه بس کې هغه مسافر سپاره وه چې د ایران څخه د اسلام کلا له لارې افغانستان ته لیږل کېدل. په دې اړه باندې نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات کې د رامنځته شوي ټرافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 90 تنو ته رسېدلی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی نن د اګست په 6 رسنیو ته ویلي چې په مړو شویو کسانو کې 19 یوازې ماشومان دي. هغه ویلي چې په پیښه کې د ټپي شویو 2 کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ټرافیکي پیښه ټکان ورکوونکي بللې او ویلي دي په دې اړه د څېړنو امر شوی. دغه وزارت ویلي پیښه تیره شپه د اګست په 19 شاوخوا ته بجې او 1:30 د هرات اسلام کلا په لار هغه مهال رامنځته شو چې یو بس موټر چې له ایران ایستل شوي افغان کډوالو پکې سفر کاوه د تیلو له یو ټانکر سره ټکر وکړ. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د کډوالو د لیک کمیټې شمیرې چې بختر اژانس خپلې کړي ښیي چې د پیښې ډیری قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسیدونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونه زره افغان کډوالي ایستلي او هره ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. په پیښه کې د وژل شوي کس رحیم الله نږدې دوست ازادي راډیو ته وویل هغه 13 کلن او 2 کاله وړاندې ایران ته د کار کولو لپاره تللی و. نوموړی چې اوس مهال په ایران کې دی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وویل رحیم الله یو ځل له ایرانه ایستل شوی و، خو په وروستیو کې یو وار بیا دغه هېواد ته داخل شوی و. دوی رحیم الله چې د پروان ولایت اوسیدونکو له موږ سره یې دلته کار کاوه. کومر به 13 یا 14 کاله وو دلته ایران ته د کار کولو او ښه ژوند په هیله راغلی و، خو د استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له دې ځای وویستل شو. افغانستان ته د رسېدو وروسته د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او د موټر د تیز تګ له امله له دې پیښې سره مخ شو. د هرات ولایتي چارواکو هم د دې ټرافیکي پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او تیز تګ بللی. د هرات والی مولانا اسلام جار په یو پیغام کې چې د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر په اکسپانه خبر شوه د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوی او له موټر چلوونکو غوښتل شوی چې د موټر وانی پر مهال له احتیاط کار واخلي او ټرافیکي قوانین مراد کړي. په هرات کې طالب چارواکو ویلي چې د پیښې ډیری قربانیان د بس سپرلی وه، خو د تیلو د ټانکر دوه سپاره او دوه نور کسان چې په موټر سایکلونو یې سفر کاوه هم په دې پیښه کې وژل شوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې وخت نا وخت دغه ډول مرګونې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاملونه یې د سړکونو خرابوالی او په لویو لارو د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. نږدې اته میاشتې وړاندې په غزني کې د کابل کندهار په لویه لار په یوه ورځ د دوه ټرافیکي پیښو له امله 250 کسان مړه او 80 نور ټپیان شول. دواړه پیښې د بسونو او ګازو د لیږد ټانکرونو ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټرافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي له پیله په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او 200 نور ټپیان شوي. په افغانستان کې ټرافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ټرافیکي سیستم نشتوالی هغه عوامل بلل کیږي چې له امله یې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي.
اوریدونکو و موریدل چې د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت وایي چې په هرات کې د رامنځته سوي ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. احمد شیبر په دې برخه کې یو مرکه کړې ده. په کابل کې د ملي بس ادارې پخوانی رئیس عبدالولي سعید څخه به واورو په دې مرکه کې چې د ملي بسونو د لږ ټکرېدو علتونه څه دي.
خارونو کې تر ډېره حده پورې د موټرونو د وسایطو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځته نه راځي تر ډېره حده. او که چېرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پېښېږي چې خلکو ته زیان پکې ورسېږي، یعنې انسانانو ته زیان پکې ورسېږي.
سات سب کوم وخت کې چې تاسو مسولیت درلود په هغه وخت کې د دې له خاطر سه ملي بس ټکر ونه کې، آیا د څه خاص لارښوونې وي چې له موټروانانو سره تاسو شریکولی او کنه؟
نو ترې هدا موږ چې ډرایور نیسو، اول خو د سې ډرایور نه نیسو چې دغه تجربه کم وي او ډرایوري صحیح نه وي. او په ول نه په دو برخه کې موږ ته ډېره حده په د خلکو سره په چلند کې او همدارنګ په دغه لو مسیر کې د تاک په باره کې په دوی کې موږ لارښوونې ورته کولې. الحمدلله په ښاري برخه کې تقریبا اکثریت ډریوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو.
تاسو چې اصول مرته ټاکلی دي، ممکن چې دا اصول یو څه توضیح کړي، څه رقم اصول؟
مثلا ډریور به لسنس ولري او موږ خپله امتحان ځنې اخیستی په خپله، کله به چې موږ ډریور استخدامو د هغه لپاره مو ځان ته کمیټه ټاکلی وو امتحان مو ځنې اخیستی. کوم ډریور به چې ضعیف و یا به ډریوري صحیح نه وه هغه موږ هېڅ نه نیوای په خپلو ډریورانو په جام کې نه نیوای. او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو سره په نیک چلند کې او په عین حال کې زموږ په هغه کې په ښار کې زموږ استادګاګانې معلومې وې، کوم سټاپونه د بس معلوم و، ته ډېره ښه ده
د تاسو استادګا ته اشاره وکړه یا تمځی ته. دا شی هم جبري و چې فرضاً یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پورې ځي، دی باید په دومره وخت کې ورسي، وخت هم ورته قید و؟
وخت قید و، خو تر ډېره حده پورې زموږ ښار ته وګورې پورې التحامه دی، نو په خپل وخت اکثریت وخت نه شي رسېدلی. استدګا یعنې د تمځای نه مې مطلب دا دی چې په 0 مترو کې یا په 2000 مترو کې په دومره اندازه کې یو تمځای دی د سوځېدو یا د خلکو د پورته کولو لپاره یو ځای مشخص تری.
بله او بخشه په همدغه برخه کې د هدې تمزی پوری زما مطلب دا دی که چرته لاره خلاصه وی او یو بس ته د سرعت لخاطر تاسو دغه سي لایحه درلود چې موټروان باید تر ټاکلي وخت مخکې لایوه لا آغاز انجام ته ځان ونه رسي استاد ګات
په کابل ښار کې ترانسپورټي سیستم چې دی داسې په داسې معیاري ډول نه دی لکه څرنګه چې ترانسپورټ سټنډرډ دی. متاسفانه د مخکې وختونه داسې یو سیستم نه دی جوړ شوی چې موږ په هغو سیستم باندې سټنډرډ فعالیت وړاندې کړو، یعنې معیاري خدمات وړاندې کړو. نو اوس هم موږ خپله کوشش کوو د دو نه چې قرار قرار هغه معیار ته ځان برابر کړو. نو تر ډېره حده پورې ما خو وخت هم درته وویل چې زموږ ښار چې دی پر ازدحام دی، داسې حالت امکان لري بیخي پیک شوی نه وي چې زموږ سړک د خالي وي.
سات سب کله چې تاسو مسولیت درلود ملي بس په یغه وختونو کې داسې حوادث ستاسو په یاد دي چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي؟
نه، داسې معمولي ټکرونه خو یاد یې کوم موټر سره معمولي لګېدل، هغه خو طبیعي خبره ده چې کله ناکله پېښېږي، خو داسې حالات نه دی پېښ شوی چې موټر دې زیات تخریب شوی وي او په هغو کې د انسانانو ته زیان پېښ شوی.
کله چې به کوم بس ټکر شو بیا له چلوونکي سره ستاسو چلند څرنګه و؟ که چېرته فرزندی به ملامت و
په دغو برخه کې یو خو مقابل لوری دی. زموږ د ډریورانو لپاره دا اصول وه چې په بس ځایو کې موږ ډریوران په دو ځای کې مسؤلیت درلود، د دې لپاره چې د موټر سره بې احتیاطي ونه کړي. نو تر ډېره حده پورې دلته موږ بیا اصول لرل چې بعضې که موټر د بې احتیاطۍ له طریقه ټکر شوي نو هغه ډریورانو خپله جوړوه. نو په دو خاطر باندې زموږ ترافیکي حادثات ډېر کم.
ستاسو خپله تجربه څه ده په کابل ښار کې کله ناکله ازادي راډیو د ترافیکي پیښو خبر لري او ترلاسه کوي په مختلفو سیمو کې، د شخصي تجربې په اساس که ساعت صبرته وست علت ستاسو په نظر څه ښکاري؟
د ټکر علت خو تر ډېره حده پورې د زیات سرعت او بې احتیاطي ده. نو که چېرته زموږ تاسو د وران احتیاط وکړي او خپل ډریورۍ ته متوجه شي او خپل واسطې ته متوجه شي، انشاءالله دغه د ټکر مخنیوی به تر ډېره حده وشي.
څرنګه په دې برخه کې څه پرمختګ محسوس دی او کنه دا بې احتیاطي لا هم زیاته ده؟
الحمدلله ما خو چې څومره تر ډېره حده پورې چې زه معلومات لرم زموږ ترانسپورټ وزارت په دې برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې په ډېرو موټرانو کې جي پي ایسونه نصب دي چې د ډېر سرعت مخنیوی یې کړی دی. دا مقصد هغه مرکب کې چې مخته کې دی اوس سمه څه ګرافې راکم شوی هم وي.
اوریدونکو د کابل د ملي بس د ادارې د پخواني رئیس عبدالولي ساعت خبرې مو اوریدې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو سهارنی خبری مجله ده. اوس هم یو نړیواله موضوع، د اسرائیل پوز د غزي شهر د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړي او ویلي دي چې ځواکونه یې شهر ته نږدې ځای پر ځای سوي دي. ډېری فلسطینیانو د جدي خطرونو سره سره په غزه ښار کې پاتې کېدل غوره کړي دي. دوی باور لري چې په ټوله غزه کې هیڅ ځای په رښتیا خوندي نه دی. دوی د خوړو، اوبو او نورو اساسي اړتیاو له کمښت سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوځ ویاند ایفی ډیفرین د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې موږ پر غزه ښار د برید لومړني عملیات او لومړني پړاوونه پیل کړي دي او د پوځ ځواکونه اوس مهال د غزي ښار په څنډو کې ځای پر ځای سوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په غزه کې د پراخ مرګ او ویجاړۍ د مخنیوي لپاره د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. وروسته له هغه چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې د حماس له وسلوالو ځواکونو سره نښته وکړه، د اسرایل د صدر اعظم دفتر اعلان وکړ چې بنیامین نتنیاهو د حماس د اصلي اډو د نیولو او د دې ډلې د ماتولو پروسې د ګړندي کولو امر کړی دی. امریکا او اروپای ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا په داسې حال کې ده چې د حماس مشر مرکچي خلیل الحیا د امریکا په ملاتړ د اوربند پلان د بیا پیل او د خبرو اترو لپاره قاهرې ته تللی و. وروسته حماس له اسرایل سره د شپې ته ورځني اوربند وړاندیز ومانه. تر دې مخکې په قطر کې د غیر مستقیمو خبرو اترو وروستۍ دوره د جولای په پای کې پر ټپه درېدلې وه. اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس د امریکا د شپېته ورځني اوربند او د یرغمل سویو د خوشې کولو په تړون کې د پرمختګ د نشتوالي له امله یو بل ملامت کړی دی. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه هغه مهال پیل سوه چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. 1200 کسان یې وژل او 215 کسان یې یرغمل کړل. له هغه راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر وړاندې د اسرایلو مځکنیو او هوایي جګړې تر 1,600 زیات کسان چې فلسطینیان دي وژلي دي. په دې سره په غزه کې د خوړو څښاک اوبو او خوندي سرپناه د جدي کمښت سره بشري ناورین رامنځته سوی دی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د اسد یاز مری په 28 نیټه په افغانستان کې د ټنګ ټکور او ځینو نورو غونډو پر مهال باندې د افغانستان د استقلال اخیستلو یو سلو شپږمه کلیزه ولمانځل سو. د دې ترڅنګ د هیواد څخه د باندې په کاناډا، اروپا او امریکا کې هم یو شمیر کنسرتونه او پروګرامونه جوړ سول چې په دې راپور کې جزئیات اورو.
اروپا، امریکا او کاناډا کې په تیرو څو ورځو کې د اسد یزمري د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 23مې کلیزې په مناسبت بیلابیل کنسرتونه ترسره شول. جاوید امرخیل د اګست په 18مه په دې مناسبت د جرمني په کولن ښار کې په یوه کنسرت کې راڅرګند شو. هغه په دې کنسرت کې د تیر جمهوری نظام د ملي اردو جامې هم اغوستې وې. د دغه کنسرت یو تنظیمونکي رستم سعادتی ازادي راډیو ته وویل،
د جرمني په کولن ښار کې مو د افغانستان د ازادۍ د 23مې کلیزې په ویاړ هم کنسرت درلود. هم د ازادۍ ورځ ونمانځله. ډېر زیات خوند یې وکړلو. ډېره منظمه او ځای لري چې په کولن کې او په ټول جرمني کې د افغان کډوالو څخه د زړه له کومې مننه وشي چې په دې پرتمینه غونډه کې زموږ سره ګډون کړی و.
هارون پاچا او ګودر زازی بیا د اګست په 14مه د امریکا په کالیفورنیا کې په دې مناسبت هنري پروګرام درلود. ګودر زازی د دغه پروګرام په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په شمالي کالیفورنیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د 23مې کلیزې د جشن مناسبت افغان کلتوري ټولنې لخوا پلارا چول شوی و. دا جشن ډېر ښه تېر شو. ډېر په زرګونه هېوادوال راغلي وو او یوه ډېره ښه تجربه یو ډېر ښه مناسبت و. زه او هارون بچا صاحب دواړو پکې ګډون وکړ.
ګودر وایي دوی په جنوبي کالیفورنیا کې هم په دې تړاو یو ګډ هنري پروګرام درلود. خبرې نغمه بیا د اګست 19مې ته کنسرت لپاره د کاناډا تورنټو ته تللې وه. هغې له خپل کنسرت مخکې ازادي راډیو ته وویل،
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو، مشق و تمرین لرم، بعضې پروګرامونه مې دي نو په هغه لګیا یم.
د یادونه ده چې طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې هم دا ورځ د سندرغاړو لخوا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره لمانځل کېده. خو دا چې طالبانو په موسیقي بندیز لګولی او حرامې بولي، افغانستان کې له ټنګ ټکور پرته ونمانځل شوه.
دا سادی از مریت وشتمه د افغانستان د خپل وکیل به ته اخیستلو لنیټه سره برابر ده. په 1299 لمریز کال کې په دې نیټه چې د 1999 زیږدیز کال د اگست 19 نیټه سره یې سمون درلود، د افغانستان د وخت واکمن پاچا امان الله خان د دغه هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ، او له همغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم نمانځل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
سلام و صبح پنجشنبه تان بخیر. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر. وانگی وزیر خارجه چین در دیدار با سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در کابل گفته است که طالبان باید برای سرکوب گروه های تروریستی بین المللی و ویژه جنبش اسلامی ترکستان شرقی اقدامات جدی روی دست گیرند. او دیروز تاکید کرد که بیجینگ از سیاست اولویت دهی طالبان به توسعه اقتصادی حمایت می کند و آماده همکاری در این زمین است. وانگی همچنین گفت که چین به مخالفت با مسدود شدن دارایی های طالبان ادامه خواهد داد و از سرگیری گشت های مشترک در دهلیز واخان را پشتیبانی می کند. طالبان از حمایت چین در تلاش برای ادغام حکومتشان در جامعه جهانی استقبال کردند. تا حال تنها روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. امارات متحده عربی با قربانیان حادثه ترافیکی در هرات که دست کم 79 کشته بر جای گذاشت ابراز همدردی کرده است. وزارت داخله طالبان گفته که 19 کودک در میان قربانیان هستند. این رویداد زمان رخ داد که یک بس حامل مهاجران افغان اخراج شده از ایران و یک تانکر نفت برخورد کرد و آتش گرفت. طالبان این حادثه را تکان دهنده خوانده و دستور بررسی آن را صادر کردند. ایران در هفته های اخیر صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده و روزانه هزاران نفر از طریق اسلام قلعه وارد افغانستان می شوند. ده ها خانواده افغان پس از شدت گرفتن روند اخراج مهاجران از پاکستان ناچار شدند در پارک های عمومی اسلام آباد زندگی کنند. مهاجران میگویند که صاحبان خانه ها آنان را از منازل کرایه‌ای بیرون کردند و اکنون جایی برای سکونت ندارند. سازمان ملل متحد هشدار داده که پاکستان پیش از اول سپتامبر اخراج مهاجران ثبت شده افغان را آغاز کرده، اقدامی که می تواند بیش از 1 میلیون نفر را وادار به بازگشت کند. به گفته سازمان ملل متحد تنها از ماه جون تا کنون نزدیک به 700 هزار افغان از ایران اخراج شدند، بحرانی که بزرگترین موج بازگشت اجباری افغانها از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 خوانده می شود. اردوی اسرائیل از آغاز مراحل اولیه عملیات برای تصرف شهر غزه خبر داد و اعلام کرد که نیروهایش در نزدیکی این شهر مستقر شدند. این در حال است که بسیاری از فلسطینی ها با وجود خطرات جدی ترجیح دادند در شهر غزه باقی بمانند. یک مقام نظامی قبلاً در روز چهارشنبه در توضیحات به خبرنگاران گفته بود که نیروهای ذخیره تا ماه سپتامبر به خدمت فراخوانده نمی شوند و این به میانجیگران فرصت می دهد برای پر کردن شکاف ها میان گروه افراطی حماس و اسرائیل بر سر شرایط آتش بس تلاش کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می شناسند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. بانک مرکزی تایلند برای جلوگیری از فریب مالی سقف روزانه انتقالات آنلاین را به 50 هزار بات معادل بیش از 1530 دلار محدود کرد. این مقرره از پایان ماه برای مشتریان جدید و تا پایان سال برای همه اجرا می شود. تنها در ماه جون امسال بیش از 24,000 مورد فریب مالی گزارش شده که زیان آن به 86 میلیون دلار رسیده است. بیشتر قربانیان کودکان و سالمندان بودند. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را مشنوینی. هم فهرست مختصر مطالب ما. بنیاد ملاله 3 میلیون دلار برای دختران و زنان در افغانستان اختصاص داده. عکس‌العمل‌ها متفاوتند.
ای که این مبلغ مورد نظر گرفتن برای کمک کردن به موضوع اپارتاید جنسیتی و تحصیلات آنلاین دختران قابل قدر است.
97% مردم در فقر، روایت زنی که هر روز برای نان فردا می جنگد. در شرق میانه اردوی اسرائیل میگوید اولین مراحل حمله برای تصرف شهر غزه را آغاز کرده و طالبان، چین و پاکستان بر یک میز. سرمایه گذاری یا سیاست فشار، تحلیل در این مورد تا لحظات دیگر. همراه آزادی باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شروع کنیم با این موضوع که 3 میلیون دلار برای دخترانی که هنوز پشت درهای بسته مکتب ایستادند. بنیاد ملاله میگوید این پول برای آموزش دختران افغان و دادخواهی جهانی علیه طالبان اختصاص یافته. اما پرسش اینجاست، آیا آموزش آنلاین میتونه جای درهای بسته مکتب را بگیره؟ بیشتر در این گزارش.
بنیاد ملاله یا ملالا فند میگوید که بیش از 3 میلیون دلار را به برنامه‌های آموزشی بدیل در داخل افغانستان و دادخواهی جهانی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت اختصاص داده است. در اعلامیه مطبوعاتی این بنیاد که روز چهارشنبه 20 آگوست نشر شده آمده که بخشی از این برنامه‌ها آموزش آنلاین برای بیش از 10,000 دختر افغان صنف متوسطه به بالا است که مدارک تحصیلی شناخته شده را برای حمایت از راه یافتن دختران به تحصیلات عالی ارائه می دهد. در ادامه آمده که بخش دیگری از کمک ها برای سازمان های در نظر گرفته شده که روی پیگرد حقوقی طالبان و به رسمیت بخشیدن با آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت کار می کنند. در اعلامیه به نقل از سحر حلیمزی، رئیس بخش افغانستان در بنیاد ملاله، آمده که آنان از دختران و زنان پشتیبانی می کنند که حاضر نیستند از صحنه حذف شوند. آنان در خط مقدم مبارزه برای آزادی و عدالت قرار دارند و بنیاد ملاله در کنار آنان است. بنیاد ملاله تأکید کرده است که با این سرمایه گذاری ها تلاش می کند تا صدای دختران افغان در جهان بلندتر شود و جامعه جهانی طالبان را برای محرومیت زنان از آموزش پاسخگو بسازد. در این حال یک دختر محروم از آموزش در کابل می گوید که نسبت به آموزش های آنلاین زیاد خوشبین نیست و تأکید می کند که با بازگشایی مکاتب باید زمینه آموزش برای همه دختران افغان فراهم شود. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه دختران از صنف ششم به بالا هنوز دروازه های مکاتب برایشان بسته است و قانونی که میخواهند برای دخترای افغانستان زمینه تحصیلات فراهم کنند فکر نکنم که آنقدر بتواند برنامه هایشان مفید واقع شوند، چون که در افغانستان میلیون ها دختر از تحصیلاتشان باز مانده اند.
از سوی دیگر رودابه فروتن بلخی، رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا و از فعالان حقوق بشر، از حمایت بنیاد ملاله از دختران و زنان افغان استقبال کرده، تأکید می کند تا مبلغ در نظر گرفته شده به دست افرادی برسد که واقعا برای زنان و دختران افغانستان کار می کنند. او به رادیو آزادی گفت:
ای که این مبلغ مورد نظر گرفتند برای کمک کردن به موضوع آپارتاید جنسیتی و تحصیلات آنلاین دختران ایران قابل قدر است. فقط امیدوار هستم که از تجربیات 20 سال جمهوریت کسایی که این مبالغ قدرشان میرسه استفاده کنن و همون هدف و دلیلی که بودجه بعدشان میآید به همو بپردازن.
گفتنی است که ملالا یوسفزای فعال حق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل، بنیانگذار بنیاد ملالا فند است که پیش از این برها از آموزش دختران افغان حمایت کرده و خواستار به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به حیث جنایت علیه بشریت شده است. طالبان مدعی‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در سال 2021 به این سو حکومت طالبان دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته و رفتن آنان به پوهندون‌ها را نیز ممنوع قرار داده است. علاوه بر آن محدودیت های شدید اجتماعی از جمله منع کار در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی را بر زنان وضع کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در ماه حمل سال جاری گفت که با آغاز سال جدید تعلیمی 400 هزار دختر دیگر در افغانستان از حق آموزش متوسطه محروم شدند و شمار دخترانی که در افغانستان از حق دسترسی به آموزش متوسطه محرومند به 2.2 میلیون تن می رسد. یونیسف پیش از این هشدار داده که اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهند ماند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق مشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. خب سه‌شنبه روز جهانی بشر دوستی بود، اما در افغانستان حتی کمک رسانی هم برای زنان دشوار شده. سازمان ملل متحد میگوید حضور زنان در عرصه حیاتی است، اما خود زنان امدادگر میگن با سدهای بلند محدودیت روبرویند. پس سوال ایست که چگونه میشه بدون زنان کمک رسانی مؤثر داشت؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان میگوید که کارمندان ملی و بین المللی کمک رسانی در سراسر جهان از جمله در افغانستان با موانع کاری روبرو بوده، تهدید، زخمی و حتی کشته میشوند. اندریکا راتوات سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی به مناسبت 19 اگست روز بشردوستی افزوده که کارمندان کمک رسان در افغانستان محدودیت های جدی کاری را تجربه می کنند. او در بخش این پیام که در صفحات مختلف سازمان ملل متحد از جمله در فیسبوک هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشر شده چنین گفته است.
In Afghanistan since 2021
در حالی که از سال 2021 به این سو در افغانستان امنیت و دسترسی فیزیکی بهبود یافته، هنوز هم کارمندان بشردوستانه با محدودیت‌های جدی کاری مواجه هستند. این چالش‌ها همواره با درایت، خلاقیت و استقامت پاسخ داده شدند.
او در ادامه مشارکت کامل زنان افغان در فعالیت‌های بشردوستانه برای جامعه کمک رسان را بسیار مهم و غیر قابل مذاکره خوانده است. معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان از رهبران جهان خواست تا با فراهم ساختن زمینه توانمندی لازم برای آنان از حقوق و امنیتشان حمایت کنند و کسانی را که در این زمینه کوتاهی می‌کنند پاسخگو سازند. اندریکا راتو تأکید کرده که همه باید به وعده خود در حفظ و حمایت از کارمندان کمک رسان وفادار بمانند. در این حال شماره از کارمندان زن در بخش کمک رسانی در افغانستان میگویند با محدودیت های زیاد روبرواند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دوی شرط داره که چیری بشری خدمتونه تر سرکیگی پساحکی.
شرط آنان یعنی طالبان این است در محلاتی که خدمات بشر دوستان اجرا می شود باید یکی از نمایندگان آنان با ما باشد و کار ما را از نزدیک مشاهده کند. زمانی که کارمندان زن به ساحه می روند همچنان باید با آنان یک محرم مرد باشد که می تواند همسر، پدر یا برادر باشد.
این در حال است که استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفت که در ماه می سال جاری ده‌ها زن که در نهادهای مختلف این سازمان در افغانستان کار می کنند از سوی افراد ناشناس و به دلیل کارشان تهدید به مرگ شدند. با گفته او این موضوع هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما را وادار ساخته تا برای حفاظت از امنیت این زنان تدابیر موقتی را روی دست گیرد. با این حال بر اساس معلومات یونما طالبان گفتند که نیروهای آنان در قضایای مربوط به تهدید به مرگ زنان کارمند سازمان ملل متحد در افغانستان دخیل نبودند، اما تحقیقات در این مورد از سوی وزارت امور داخله طالبان ادامه دارد. پیش از این نهادهای مختلف از جمله دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا درباره مداخلات حکومت طالبان در روند ارائه کمک‌ها و محدود کردن حضور زنان در فعالیت‌های امدادی و افزایش فشار بر آنان گزارش داده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان علاوه بر وضع سایر محدودیت‌ها در زمینه آموزش و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی کار زنان را در بسیاری از نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی ممنوع اعلام کرده است.
در حالی که کمک رسانی برای زنان دشوار شده، کمک ها کمتر شده، کار کمتر شده و سفره مردم کوچکتر از همیشه است. عابده زن 54 ساله و مادر یک خانواده 5 نفره نمونه از هزاران افغان است که امروز با این سوال روبروست. نان فردایشان از کجا می آید؟ امید مرزبان با او گفتگو کرده.
شوهر ما 21 سال است که فوت کرده بیادر جان و یک دخترک دارم خودم، یک بچگک دارم، بچگکم جوانتر است و جوانم نیست دیگه، به این سندهای 17 و 18 بچگکم از بیادر گلم دیگه، دخترکم هم هست بیادر گلم دیگه، دوتا نواسیم در پلویشون هستم بیادر جان، اول خدا و دوم نفقیشون خودم میتونم دیگه. شوهر از فوت کرده، باز خطم داریم از شوهر دخترکم.
بله. و شما کار میکردین در سالهای گذشته در وقت جمهوریت یا آل کار میکنین؟
والا در می لیسه رابیه بودم، در مکتب لیسه رابیه کار میکردم، آل یکان چه کالاشی و نگه پاک پیدا شده میکنم که نشه نمیکنم و سند ما بزرگتر است.
چطور از زندگی شما چگونه پیش میرین؟ آیا چقدر با می کمک های بین المللی مثلا سازمان های مثل ملل متحد WFP و اینا شما نیاز دارین؟ آیا تا بال کمک گرفتین یا نه؟
نی به خدا، نی به خدا که اگر هیچ ما نگرفتیم که خدا شاید است. حتی چندین بار در وکیلای گذر حتی رفتم، مشکلات خدا گفتم، مشکلات دخترک خدا گفتم، از اولادکانش گفتم، هیچ کس نشنید بیادر گلم، نی سروی مروی چه هیچ خاری من آمده بیادر گلم، اگر بازم بیان دروازه دریشان وازد بیان بیادر
چه. از زندگی یک روزتان برما قصه بکنین، از نگاه مثلا مسائل اقتصادی چقدر مشکلات دارین؟ با چه مشکلات هر روز زندگی میکنین؟
مشکلات زیاد است بیادر چه؟ زیاد است، پشکلاتم زیاد است. امی پنجشنبه نمیخوریم هیچ چیز پیدا نمیشد، نه هیچ چیز پیدا نمیشد، نه کچولو حتی پیدا نمیشد، تا بانجرمی نمیشد. بمی به راستی خدا این پنجشنبه به زندگی سرم بد خورده بود بیادر گلم. اینمی پنجشنبه که پیر شد، این پنجشنبه به راحت این زندگی سرم بد خورد بیادر گلم. همش غم است، همش رنج است که دخترک مشوی دارم پس آمد و این روز پنجشنبه بیخی دیگه بیخی هم تدهی مرگم رضا شده بودم بیادر گلم.
چی اتفاق افتید؟ چی بود؟ چی شد امروز؟
امروز اگه می رفتم که چیز نیست بیادر گلم، سنو کچولو رفتم کچولو نیست، سنو پیاز رفتم پیاز نیست، سنو می همه چیز که رفتم که کلش خلا شده بود، با یک چیز اکنو چیز جور کردم، به خدا یک شوله را پخته کردم، نه دو رومی انداختم، نه کنم چیز انداختم، مقصد یک شوله پخته کردم برشن بشیشن باردم. راستی روز پنجشنبه بسیار دیگه جگرخونی بسیار برمشا دیگه دیگه نیده که بیادر گلم دیگه خاطره کلش تلخ هست بازمی دیگه. روز پنجشنبه بسیار تلخ بود بیادر گلم.
گفتگوی شنیدید با عابده، زن 54 ساله و مادر یک خانواده 5 نفره.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اردوی اسرائیل از آغاز مراحل اولیه عملیات برای تصرف شهر غزه خبر داد و اعلام کرد که نیروهایش در نزدیکی این شهر مستقر شدند. این در حال است که بسیاری از فلسطینی ها با وجود خطرات جدی ترجیح دادند در شهر غزه باقی بمانند. آنها معتقدند در کل باریکه غزه که با کمبود غذا، آب و سایر نیازهای اساسی روبروست، هیچ نقطه واقعا امن نیست. یک مقام نظامی قبلا در روز چهارشنبه در توضیحات به خبرنگاران گفته بود که نیروهای ذخیره تا ماه سپتامبر به خدمت فرا خوانده نمی شوند و این به میانجیگران فرصت می دهد برای پر کردن شکاف ها میان گروه افراطی حماس و اسرائیل بر سر شرایط آتش بس تلاش کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می شناسند. با این حال پس از درگیری نیروهای اسرائیلی با نیروهای مسلح حماس در نوار غزه در همین روز دفتر صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو دستور داد روند تصرف پایگاه‌های اصلی حماس و شکست این گروه تسریع شود. اظهارات مقامات اسرائیلی نشان می‌دهد که این کشور مصمم است طرح خود برای تسلط بر بزرگترین مرکز شهری نوار غزه را ادامه دهد، اقدامی که بر رغم انتقادهای بین‌المللی احتمالاً موجب آوارگی شمار بیشتر از فلسطینیان خواهد شد. روز چهارشنبه وزارت دفاع اسرائیل گفت طرح اردو برای اشغال شهر غزه را تصویب کرده و مجوز فراخوان حدود 60,000 نیروی ذخیره را برای اجرای آن صادر کرده است. سخنگوی اردوی اسرائیل تاکید کرد که نیروهای اسرائیلی هم اکنون در حاشیه شهر غزه در حال عملیات هستند و حماس به یک نیروی چریکی ضرب خورده و تضعیف شده تبدیل شده است. این تحولات در حال رخ می‌دهد. کابینه اسرائیل پیشنهاد جدید آتش بس ارائه شده توسط میانجی‌ها را مورد بررسی قرار داده است. از سوی دیگر حماس نیز در بیانیه بنیامین نتانیاهو را به کارشکنی در توافق آتش بس و ترجیح ادامه جنگ وحشیانه علیه غیر نظامیان بی‌گناه در شهر غزه متهم کرد. کابینه امنیتی اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو چند قبل طرح تسلط بر شهر غزه را تصویب کرد. این طرح بلافاصله با انتقادات شدید بین‌المللی حتی از سوی متحدان غربی اسرائیل به جز آمریکا مواجه شد. جنگ غزه از 7 اکتبر 2023 آغاز شد، زمانی که افراد مسلح به رهبری حماس به مناطق جنوبی اسرائیل در نزدیکی مرز حمله کردند و بنابر آمار اسرائیل حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی را کشتند و 251 نفر از جمله کودکان را به گروگان گرفته و به غزه بردند. از آن زمان تا حال بنابر گزارش مقامات سی غزه بیش از 62,000 فلسطینی در حملات هوایی و زمینی اسرائیل کشته شدند. این مقامات مشخص نکردند چه تعداد از کشته شدگان از نیروهای مسلح بودند، اما میگویند بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. گروه حماس روز دوشنبه اعلام کرد که پیشنهاد آتش بس جدید را که از سوی مصر و قطر ارائه شده بدون درخواست اصلاحات پذیرفته و آماده مذاکره است. تغییر موضع حماس پس از آن صورت گرفت که اسرائیل اعلام کرد طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرده است.
بیشتر از خبر،
کابل، بیجینگ و اسلام آباد در یک میز. طالبان میخواهند میزبان باشند، چین میخواهد سرمایه گذاری کند و پاکستان به دنبال کاهش تنش است. اما این نشست سه جانبه در کابل چه معنایی بر آینده روابط منطقه‌ای افغانستان تحت حاکمیت طالبان دارد؟ امید مرزبان با برگردان گزارش انگلیسی رید استندش، خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی.
نشست یک روزه در کابل بر تلاش های مشترک در مبارزه با تروریسم و همچنان گسترش پروژه زیربنایی جهانی چین موسوم به ابتکار کمربند و راه به افغانستان از طریق دهلیز اقتصادی چین پاکستان متمرکز بود. این دهلیز یک سلسله پروژه های 60 میلیارد دلاری است که از سوی اسلام آباد و بیجینگ تحت چتر ابتکار کمربند و راه آغاز شده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان میزبان وانگی وزیر خارجه چین و اسحاق دار همتای پاکستانی او بود. پیش از دیدار سه جانبه در دیدارهای دو جانبه وزیر خارجه طالبان، امیرخان متقی و وزیر خارجه چین وانگی روی تجارت و ترانزیت گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، در این دیدار وانگی گفت کشورش علاقمند است که افغانستان رسما شامل پروژه زیربنایی جهانی چین موسوم به ابتکار کمربند و راه شود. بر اساس آوردن توافق رسمی برای گسترش دهلیز اقتصادی چین پاکستان معروف به سیپک و افغانستان نه تنها برای طالبان که در جستجوی مشروعیت بین‌المللی و منابع مالی هستند یک امتیاز بزرگ محسوب می شود، بلکه برای بیجینگ نیز یک دستاورد دیپلماتیک خواهد بود، زیرا در پی افزایش نقش آفرینی و همگونی با تحولات تازه در منطقه است. سفر وانگی به کابل پس از نشست‌های سطح بالا در دهلی نو انجام می‌شود، جایی که بیجینگ کوشید از تنش‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای هندی بهره برداری کند. وزارت خارجه چین گفته است در آن نشست توافق شد تا روی منازعه مرزی میان چین و هند نیز کار شود. پس از کابل وانگی برای یک سفر 3 روزه به اسلام آباد خواهد رفت و در آستانه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در پایان ماه آگوست با رهبران و مقام‌های ارشد پاکستان، هند، روسیه، آسیای مرکزی، بلاروس و ایران دیدار خواهد کرد. اگرچه نه چین و نه پاکستان حکومت طالبان را به رسمیت شناختند، اما بیجینگ در پشت صحنه نقش میانجی را ایفا کرده است. آخرین دیدار 3 جانبه در ماه می برگزار شده بود که در آن چین به گونه لفظی موافقت کرد تا پیوندهای تجارتی و زیربنایی ایجاد شده در چارچوب سیپک تا 1 دهه گذشته را به افغانستان گسترش دهد. پس از آن پاکستان نخستین سفیر خود را از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 به کابل فرستاد. این در حالی است که روابط میان طالبان و پاکستان به مرور زمان متشنج بوده است. اسلام آباد طالبان افغانستان را به پناه دادن به گروه تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است، گروهی که در 2007 شکل گرفت و با طالبان افغانستان ریشه های ایدئولوژیک مشترک دارد اما مستقلانه فعالیت میکند. تحریک طالبان پاکستان همچنان منافع چین به ویژه پروژه های سیپک را هدف قرار داده است و شهروندان چینی در پاکستان بارها آماج حملات قرار گرفتند. از سال 2021 تا کنون دست کم 14 حمله تروریستی علیه اتباعی چینی در پاکستان رخ داده است. چین برای مقابله با این تهدیدات بر همکاری‌های مشترک امنیتی میان طالبان و پاکستان فشار وارد کرده است. طالبان تعهد دادند که خاک افغانستان برای عملیات تحریک طالبان پاکستان استفاده نخواهد شد. همچنان یو شیاویونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان در ماه جولای به کابل و اسلام آباد سفر کرد. اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا دهلیز اقتصادی چین پاکستان یا سیپک به افغانستان گسترش می‌یابد؟ سیپک که در 2015 به عنوان پروژه شاخص ابتکار کمربند و راه معرفی شد، حالا به یک نمونه هشدار دهنده برای چین مبدل شده است. زیرا این پروژه چین با تأخیر پروژه ها، هزینه های اضافی، نگرانی های امنیتی و فشارهای بدیهی فزاینده در پاکستان روبرو است. از همین رو بیجینگ محتاطانه تر عمل می کند و بیشتر تلاش دارد پروژه های موجود و قابل اجرا را تکمیل کند تا اینکه وارد سرمایه گذاری های بزرگ جدید شود. این احتیاط در هر گونه اقدام برای ادغام افغانستان در این پروژه زیربنایی نیز ادامه خواهد یافت. علاقه بیجینگ به وصل کردن افغانستان با پروژه ابتکار کمربند و راه از طریق دهلیز اقتصادی چین پاکستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت وجود داشت، اما با وجود علاقه تازه چین به ثروت‌های بزرگ معدنی و منابع طبیعی افغانستان، پیشرفت عملی اندکی به دست آمده است. هنوز روشن نیست که چین با چه سرعت خواهد کوشید افغانستان را به گونه رسمی در این طرح بگنجاند. گرچه علاقه چین به منابع معدنی و طبیعی افغانستان مشهود است، اما هنوز معلوم نیست بیجینگ با چه سرعت حاضر خواهد شد افغانستان را رسما در سیپک بگنجاند. بهبود روابط میان طالبان و پاکستان و همکاری‌های امنیتی شرط اولیه‌ای است که چین می‌خواهد روی آن حساب کند. با این حال، اجرای پروژه‌های بزرگ در خاک افغانستان همواره دشوار ثابت شده است و هر طرح تازه‌ای در چارچوب سیپک باید با وضعیت امنیتی ناپایدار در افغانستان دست و پنجه نرم کند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. 28 اسفند سال روز استرداد استقلال افغانستان. در افغانستان آرام و بی سر و صدا برگزار شد، اما شما را از افغانها در خارج از کشور با برگزاری کنسرت ها و برنامه های هنری آن را جشن گرفتند. بیشتر در این گزارش.
در روزهای اخیر در اروپا، آمریکا و کانادا کنسرت های مختلف به مناسبت 28 اسفند 106 مین سال روز استرداد استقلال افغانستان برگزار شد. جاوید امیرخیل آوازخوان افغان در هفته آگوست به این مناسبت در یک کنسرت در شهر کلان جرمنی با بتن کردن یونیفرم اردوی ملی دوره جمهوری پیشین افغانستان آواز خواند. رستم سعادتی، یکی از برگزار کنندگان این کنسرت، به رادیو آزادی گفت:
در جرمنی په کلن خار که ما در افغانستان
در شهر کلن جرمنی کنسرت به افتخار 106 مین سالگرد افغانستان و روز آزادی برگزار کردیم. برنامه بسیار خوشایند و منظم بود و جا دارد از مهاجران افغان در کلن و سراسر جرمنی از صمیم قلب تشکر کنم. که در این محفل پرشکوه با ما شرکت کردند.
هارون پاچا و گودرز آزای دو آوازخوان دیگر افغان نیز به تاریخ 16 اگست در ایالت کالیفرنیای امریکا در برنامه های هنری شرکت کردند. گودرز آزای در این باره به رادیو آزادی گفت:
در
شمال کالیفرنیا این جشن به مناسبت 106مین سال روز بازگیری استقلال افغانستان توسط جامعه فرهنگی افغان برگزار شد. جشن بسیار خوبی برگزار شد و هزاران هموطن در آن حضور داشتند. تجربه و مناسبت بسیار خوبی بود. من و هارون باچا در آن شرکت کردیم.
شاپیرای نغمه آوازخوان افغان نیز به تاریخ 19 اگست برای اجرای کنسرت به تورنتو کانادا رفت. او پیش از کنسرت خود به رادیو آزادی گفت:
"اوز کانادا ترغلی عملتم پروگرام دی.
به کانادا آمدم. اینجا برنامه‌ای برای جشن استقلال دارم. برنامه برگزار می‌کنیم. تمرین و آماده سازی دارم. چند برنامه دارم و روی آن کار می‌کنم."
شایان ذکر است که پیش از بازگشت طالبان به قدرت این روز در افغانستان نیز توسط هنرمندان با برگزاری کنسرت ها و برنامه های هنری جشن گرفته می شد. اما از این که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و آن را حرام می دانند این روز در افغانستان در 4 سال گذشته بدون برگزاری جشن سپری می شود. 28 اسد برابر با تاریخ بازپسگیری استقلال افغانستان است که در سال 1919 میلادی و تاریخ 19 اگست شاه امان الله خان پادشاه وقت افغانستان استقلال سیاسی کشور را اعلام کرد و از آن به بعد این روز میان افغانها به نام روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.